د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مزنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د امریکا لوی دریسیز خبرداری ورکوي له افغانستان نه به د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سیمه نور هم بې ثباته شي او هغه بریاوې به چې له طالبان سره د جګړې پر مهال لاسته راغلي له لاسه ووځي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربېره د خپرونې په دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ حقیقت څه دی پروګرام کې مو د سولې د عالي شورا د دارالانشاء رئیس سره د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي، خو لومړی به صفي الله ستانکزي ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي جیمز ډابنز ویلي ایران دوګونی لوبه پیل کړي، هم له افغانستان حکومت سره ملاتړ کوي او هم له طالبانو سره مرسته کوي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن هند ته ځي څو د دغه هیواد له مهمو چارواکو سره د دوه اړخیزو مسایلو په سر خبرې وکړي. او پاکستانی چارواکي وی یوې قهرجنې ډلې یو سړی د کوټې په ښار کې قران کریم ته د سپکاوي په تور وواژه. اوس هم پر خبرونه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړې استازي وی ایران دوګونی لوبه پیل کړی ده، هم د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي او هم له طالبانو سره مرسته کوي. جیمز ډابنز پرون د امریکا د استازي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په واشنگتن کې وویل ایران د افغانستان له حکومت سره ډیره مرسته کړې دي، خو په ورته وخت کې طالبانو ته هم پیسې ورکړي. د ډابنز په وینا هغه پیسې، وسلې او مهمات چې د پاکستان لوري افغانستان ته داخليږي د هغه په پرتله چې د ایران له خاورې افغانستان ته وړل کیږي ډیر دي، خو ایران دوه اړخیزه لوبه پیل کړې ده. دا بنز زیاته کړه چې له طالبانو سره د ایران مرستې د اړیکو پر بنسټ ولاړې نه دي. دی وی ایران د دې لپاره دا کار نه کوي چې طالبان یې خوښیږي. ایران له هغوی کرکه لري، خو ایران د امریکا لپاره دا هڅې کوي او غواړي امریکا وپوهوي که چیرې له ایران سره په کومه پوځي شخړه کې داخليږي دغه هیواد هم کولی شي چې د خپل مټ زور ورښکاره کړي. دا بنز بیا وویل چې ایران یو ډول قمار وهي چې دا ګټوره نه ده، خو د نوموړي په وینا په ټولیز ډول ایران هغه لاره خپله کړې ده چې تصادفاً له امریکا سره همغږه ده او په 2001 کال کې د افغانستان په شخړه کې د ایران نقش مثبت و. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن هند ته ځي. د ولسمشرۍ ماڼۍ رسمي ویبپاڼې لیکلي چې ښاغلی کرزی د هند د صدر اعظم په بلنه هند ته ځي. ویبپاڼې لیکلي افغان پلاوی به د دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د تړون په چوکاټ کې په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو د پراختیا په باب خبرې وکړي. له ښاغلي کرزی سره په دې سفر کې د کابینې ځینې غړي او سلاکاران ملګري دي. د امریکا سره د امنیتي سند د امضا په سر د ناندریو له دوام سره سره هم ښاغلی کرزی روانه اونۍ ایران ته تللی و او دی د سیمې هیوادونو ته په روانه اونۍ کې دوهم سفر دی. د جرمني دفاع وزیر د افغانستان له ولسمشر حامد کرزی څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د امنیتي تړون لاسلیک کړي څو تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناټو حضور ته لار هوار شي. د لیندۍ پر درېمه نیټه مشورتي لوی جرګې په کابل کې پریکړه وکړه چې له امریکا سره د امنیتي تړون د یوې میاشتې په ترڅ کې لاسلیک شي، خو ولسمشر حامد کرزی وایي چې دا تړون به د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته لاسلیک کړي. ټاکل شوې ده چې د اوري په 14 دغه انتخابات ترسره شي. جرمني دفاع وزیر توماس دی میزری پرون د مزار شریف لور ته په الوتکه د سفر په محل خبريالانو ته وویل که چیرته دا تړون تر انتخاباتو وروسته وخت زندگی نو خای انتخابات دوهم پړاو ته ووزی او هغه وخت به د امریکایانو لپاره ډیر ناوخت وي چې پریکړه کوي. او په فرا کې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې د سړک جوړونې د یو شرکت درې کارکونکي وژل شوي او یو بل یې ژوبل دی. د قلایکا په ولسوالۍ کې د سړک جوړونې دغه شرکت رئیس خدایدات ازادي راډیو ته وویل د پیښې قربانیان ایران ته د فرا ولایت د نخلیدونکي سړک په کار اخته و چې چاودنه پرې وشوه. نوموړي وویل که د کارکونکو امنیت ټینګ نشي کار به هم همداسې درېدلی پاتې وي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. بیا هم خرغلی. پاکستانی چارواکي وایي یوې قهرجنې ډلې یو سړی د کوټې په ښار کې قران کریم ته د سپکاوي په تور وواژه او درې تنه نور یې ټپیان کړل. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر اسد ګیلانی وویل دغه تشدد د چهارشنبې په ورځ وروسته تر دې رامنځته شو چې یو سړی د کوټې د هزارګنجي د میوې بازار کې د ایراني انارو په یو کرېټ کې د قران کریم پرې کړې پاڼې وموندې. بیا یوې ډلې د شیا او ایران پر ضد شعارونه ورکړل. د ازادي رادیو خبريال د کوټي خبر راکوي چې د اهل سنت او جماعت سینی ډلې په سلګونو کسانو په مظاهره کې برخه واخیسته او د قران کریم د پاڼې د سیرې کولو لپاره د حکومت لوري دی وي اقدام غوښتنه وکړه. اهل سنت او جماعت بنسټپاله ډله تور پوری کوي چې له ایران د میوي پراغلیو کریټونو کې د قران کریم پاڼې پرې شوې دي، خو پولیس وایي چې د پیخي تحقیقات به وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د سوریې په شمال کې پر اپوزیسیون خپلې ټولې غیر محارب مرستې وځنډولې. په انقره کې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د سفارت یو ویاند ویل دا پریکړه وروسته تر دې وشو چې هلته مسلمانۍ اغیز وکړه د سوریې د خپلواک پاوز پر ضد شوه. دغه ډله لویدیځ پلوه ده. امریکا تر پریکړې وروسته بیا برېټانیا ته تایید کړ چې خپلې هغه مرستې چې په جګړه کې ترې کار نه اخیستل کېږي وځنډولې. اسلامي جبهې وسلوالو د باب الهوا په سیمه کې د جمعې په ورځ ناوخته د سوریې د خپلواک پوز اډې ونیولې. دغه سیمه د سوریې په شمال لویدیځ کې د ترکیې له سرحد سره پرته ده. اسلامي جبهه وایي د سوریې د خپلواک پوز د چارواکو له قمندې سره مخالفه ده. اسلامي جبهه د شپږو یاغي ډلو ائتلاف دی چې تېره میاشت جوړ شو او ژمنه یې وکړه چې په سوریه کې به یو اسلامي حکومت جوړوي. له دې ائتلاف سره القاعده پلوي ډلې لکه د عراق اسلامي دولت ډله او النصر ندی اوسه شوی. د اوکراین د اپوزیسیون مشرانو د ولسمشر ویکتور یانکوویچ د خبرو وړاندیز رد کړ او یو ځل بیا د حکومت پر استعفا ټینګار وکړ. مظاهره چانو د کیف ښاروالۍ په ګډون د ښار د مرکزی برخې یو شمیر ځایونه محاصره کړي دي. پرون د بلوازت پولیسو هڅه وکړه چې د ښار د مرکزی برخې له واټونو موانع لري کړي، خو بیرته په شا شول. په واشنگتن کې پنټاګن وویل چې د اوکراین دفاع وزیر پاولو لیبیدیف د دفاع وزیر چک هیګل ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د اوکراین حکومت به د دې هیواد له وسلوالو ځواکونو د مظاهره چانو پر ضد کارونه خلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل د اوکراین پر حکومت د احتمالي بندیزونو په اړه خبري شوې دي. ټاکل شوې ده چې د اوکراین د صدر اعظم مرستیال سیرهی اربوزوف به د اروپایي اتحادیې د پراختیايي چارو له کمشنر سټیفان فیولی سره په بروسل کې وګوري او له دې اتحادیې سره د اوکراین د همکارۍ د تړون په اړه به خبري وکړي. د اوکراین د حکومت د اقدام چې تیره میاشتې له اروپایي اتحادیې سره د دې هیواد نږدې کېدو تړون لاسلیک نه کړ او پر ځای یې له روسیې سره اړیکې غوري وبللې، د حکومت پر ضد اعتراضونه راوپارول. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د هیواد د خپل هیواد د پارلمان لارې ملت ته کلنۍ وینا وکړي. دغه وینا د شوروي اتحاد له دورې وروسته د روسیې د نوي اساسي قانون د تصویب له شلمې کلي سره په یو وخت کیږي. کرملن د پوتین د وینا د متن زیات جزئیات نه دي څرګند کړي، خو کارپوهان وایي چې هغه به په دې وینا کې د اساسي قانون نافذېدو د کلیزې په ویاړ د لوی بخښنې یادونه وکړي. پوتین د بخښنې د فرمان یو مسوده د دوشنبې په ورځ د روسیې پارلمان یا دوما ته استولې ده. د کرملن په وینا تر دغې وینا مخکې پوتین د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا له غړیو سره وکتل او پر کورنیو او نړیوالو او پر هم هغو مهمو مسایلو چې دی په وینا کې یادونه کوي ورسره خبرې وکړي. د اود سیمې نړۍ او افغانستان مهم خبرونه.
لاسف یو لاسانګ زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای شي. په دمو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې اوري. په داسې حال کې چې د امریکا لوی درستیز د کابل او واشنگتن ترمنځ د تړون دین لاسلیک کېدو په صورت کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو په وتلو سره په سیمه کې د نورې بې ثباتۍ خبرداری ورکوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی وایي که دغه تړون د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې لاسلیک شي، افغانان به وکولی شي چې په انتخاباتو سم تمرکز وکړي. په کونړ کې دیني عالمانو هم په انتخاباتو کې د خلکو پر پراخ ګډون ټینګار وکړ.
د قانون جوړونې لپاره دا زمونږ او ستاسو د وطن او د ملت او د دین د حفاظت لپاره دا ډیره مهمه ده چې په دې ځای کې داسې انسانان موږ او تاسو انتخاب کړو چې هغه زمونږ او ستاسو لپاره خیراز افغانستان جوړ شي.
افغان ولسمشر نن هند ته ځي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او د حقیقت څه دی. په حقیقت د پروګرام کې د سولې د عالي شورا د دارالانشاء له رئیس سره د سولې د روانو هلو ځلو په باب غږېدلی
و. یو شخصیت ده و په طالبانو کې مهم سړی و، اما موږ په دې خپلو خبرو کې له یو چا نه سیلات روزه په حساب په بند کې و او هغه خلاص یقینا هغه وخت به ضرورت لري.
د د امریکا لوی درستیز د بګرام په هوایي اډه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په باب یو لړ څرګندونې وکړې. مارټین ډیمسي وویل چې د دغه تړون د نوو شرایطو په باب به چې افغان ولسمشر حامد کرزي وړاندې کړي د افغانستان له حکومت سره نوې خبرې ونه کړي. هغه دغه راز خبرداری ورکړ چې کچیرې له افغانستان سره دغه تړون لاسلیک نشي او امریکایي ټول ځواکونه له افغانستان نه ووزي، سیمه به نور هم بې ثباته شي. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی جیمز ډیبنز چې په وروستیو کې کابل ته سفر کړی او له افغان ولسمشر سره یې د امنیتي تړون پر سر راپورته شوي لانجې په باب هم خبرې کړې دي، پرون د امریکا د سنا مجلس ته په خبرو کې وویل چې دغه تړون به د انتخاباتو کچری دغه تړون د افغانستان د جمهوری ریاست تر انتخاباتو مخکې لاسلیک شي، افغانان به وکولی شي چې په انتخاباتو سم تمرکز وکړي. هغه دا څرګند کړ چې بل اخره دغه تړون به لاسلیک کیږي. د دواړو چارواکو د وروستیو څرګندونو تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا یو جګپوړي پوځي چارواکي وویل امریکا دا نیت نه لري چې له افغانستان سره د امنیتي تړون پر سر بیا خبرې وکړي. د امریکا لوی درسیز جنرال مارټین ډیمسي د چهارشنبه په شپه وویل که چیرته ټول ځواکونه د 2014 کال تر پای له افغانستان وباسي، شایع افغان ځواکونه بیرته خبریالي توبونه له لاسه ورکړي چې د طالبانو په وړاندې ترلاسه کړي دي. د جنرال ډیمسي له دغو څرګندونو سره په یو وخت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډابنز د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په واشنگتن کې له کابل سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو د اهمیت په اړه وویل. د افغانستان د خلکو هغه پریشانی او بې اعتمادي چې د راتلونکو په باره کې لري هغه به کم شي. دوی ته به اجازه ورکړي چې پر راتلونکو انتخاباتو تمرکز وکړي او په اطمینان خپله پانګونه وکړي. لاسلیک شوی امنیتي تړون به طالبانو ته چې شایي فکر بکوي چې د 2014 کال پای د نړیوالو د ملاتړ اخیره ده، دا ووایي چې د سولې په لور د دوی یوازینۍ لاره د شخړو پای ته رسول، لال قاعده سره د اړیکو شکول او د افغانستان د اساسي قانون منل دي. نشتې درې اونۍ مخکې مشورتي لوی جرګې له امریکا سره امنیتي تړون ومانه او له حامد کرزي څخه یې وغوښتل چې دا تړون د یوې میاشتې په موده کې لاسلیک کړي. خو افغان ولسمشر وویل چې دا تړون به د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز ډابنز وایي چې د امنیتي تړون ځنډیدل د افغانستان، امریکا او ناټو په زیان دي. د لاسلیک ځنډول د هیچا په ګټه نه دي. ځنډیدل به د بې اعتمادۍ یو بل عنصر په داسې وخت کې چې افغانستان د 2014 کال په اپریل کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته چمتو کیږي زیات کړي. د امریکا او زموږ د ناټو متحدانو ته ځنډیدل تر 2014 کال وروسته د پوځي حضور د پلان د وضاحت مخه نیسي. دغه مسله شایي هغه ژمنې له خطر سره مخامخ کړي چې ناټو غړیو هیوادو او نورو په شیکاګو او توکیو کې په 2012 کال کې کړې وي. دابنز زیاته کړه چې نږدې اویا هیوادونه دې ته چمتو دي چې تر 2014 کال وروسته په اقتصادي او امنیتي برخو کې له افغانستان سره مرسته وکړي او د دغو ژمنو لپاره هم امنیتي تړون خورا مهم دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي بیا څرګنده کړه چې موږ داسې پریکړه نه کوو چې په تیرو 12 کلونو کې چې موږ او افغانانو څه لاسته راوړي دي هغه له لاسه ورکړو. د امریکا لوی درسیس جنرال ډیمسي هم تیر ماښام د بګرام په پوځي اړیکې خبریالانو ته وویل چې د اوس لپاره امریکا داسې پلان نه لري چې ټول ځواکونه د 2014 کال تر پایه له افغانستانه وباسي، او که چیرته امنیتي تړون لاسلیک نشو نو شاید لري امکانات چې د تاسف وړ دي احتمالا برابر شي.
کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا داشته.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
په دې پروګرام کې دا مسله څېړل کېږي چې ولې افغان ولسمشر حامد کرزي له سترو قدرتونو سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا پر ځای د سیمه ییزو قدرتونو سره د اړیکو د پراختیا هڅې ګړندۍ کړې دي. افغان ولسمشر حامد کرزي په وروستیو کې ایران ته په سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره موافقې ته ورسېده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو پر یو تړون کار پیل شي. دغه راز ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر نن هند ته هم ولاړ شي. پخوا له هند سره افغانستان د اوږدمهاله همکاریو یو تړون لاسلیک کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي هند ته د افغان ولسمشر کیدونکي سفر ته هیله څرګنده کړه او وی ویل چې دا هیواد بل خپل نفوذ څخه چې پر افغانستان لري وکول شي. ولسمشر کرزی دې ته وهڅوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک کړي. پر دې موضوعاتو نن د ازادۍ په څپو پروګرام کې چې په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي هم تاسو ډېر معلومات ترلاسه کولی شئ او هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړي او خپلې پوښتنې له میلمنو مطرح کړي او هم خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړي. خو بیا هم هند ته د افغان ولسمشر د سفر په موضوع کې تمکیږو. په پام کې چې افغان ولسمشر حامد کرزی نن له کابل هند ته ولاړ شي او ټاکل شوی د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره په دوه اړخیزو همکاریو او احتمالا له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون پر موافقې هم خبري وکړي. هند د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته له افغانستان سره نږدې $2 میلیارډ مرسته کړې ده او د ولسمشر کرزی له حکومت سره نږدې اړیکې لري. په تېرو 12 کلونو کې دا هند ته د افغان ولسمشر 14 سفر دی. د دې سفر د اجنډا په اړه د احمد شیبر په راپور کې اورو.
افغانستان له هند سره په 2010 کال کې د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړی وو چې له مخې وخت په وخت د دواړو هیوادو چارواکي سلا مشورې کوي. په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل د حامد کرزی دغه نوی سفر هم د همدغو مشورو یو برخه ده. په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت مرستیال اشرف حیدری د ولسمشر کرزی د سفر د اجنډا په اړه وویل په 14 نیټه به د هند له صدر اعظم ښاغلي منموهن سنگ سره وویني او تر هغه وروسته به ولسمشر د هند پارلمان ته وینا وکړي. یو شمېر هندي رسنیو روانه اونۍ خبر ورکړ چې افغان ولسمشر به د هند سفر پر مهال هڅه وکړي چې هندي چارواکي دې ته وهڅوي چې له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیکې دود زنډیدو په برخه کې د دد دریز ملاتړ وکړي. خود سیشن بی پورس د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډابنز په واشنگتن کې ویلي وو چې امریکا هیله لري چې هندي چارواکي به ولسمشر کرزی قانع کړي څو له واشنگتن سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت مرستیال حیدری وایي چې ولسمشر کرزی به د شنبې پورس د هند د سفر پر مهال هندي سوداګر وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر به د پونی ښار ته چې د هند د لوړو زده کړو مرکز ځای سفر وکړي. د سیمبیاوسس په نړیوال پوهنتون کې به د هند او افریقا د انکشافي مشارکت په نامه کانفرنس کې خبرې وکړي او بیا به د هند د خصوصي سکتور له استازو سره په افغانستان کې د پانګونې پر فرصتونو وغږیږي. د افغانستان جمهور رئیس به د شنبې په ورځ په هند کې له یو شمېر افغان محصلانو سره هم وګوري. په هند کې تر 2500 ډیر افغان محصلان شته.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت بنوې.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوې.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
په کونړ کې دینی عالمانو پرون په یوې غونډه کې پر دې تاکید وکړ چې په راتلونکو د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې باید خزي او نر ګډون وکړي او کچېرې په ټاکنو کې برخه وانخلي دوی خپل ایماني او افغاني مسؤلیت نه دی ادا کړی. دې غونډې ته د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري هم ورغلی و.
په کونړ کې دینی عالمان وای اوس چې د چارواکو وکیلانو ټاکل د رایو په وسیله ترسره کیږي نو دا د هر افغان اسلامي او افغاني وجیبه ده چې د ولسمشریه ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې فعال برخه واخلي سو د خپل خوخي وړ او وطن دوست اشخاص بریالي کړي.
انتخابات یو ډیر مهم دي. دا زمنګ استادو د تاریخ د فاره د زمنګ استادو د قانون جوړونې لپاره د زمنګ استادو د وطن او د ملت او د دین د حفاظت لپاره دا ډیره مهمه ده چې په دې ځای کې د انسانان موږ او تاسو انتخاب کو چې هغه زمونږ استاد لپاره خخیراز افغانستان جوړ شي. زه هم باید په دې ټاکنو کې برخه واخلي، که چېرې ته خزي برخه وانخلي او خزي انتخابات او ترا نشي، هغه خلاوي هغه نیمګړتیاوي چې دلته راځي هغه به همداسې نیمګړی پاتې شي.
دنیا والا او دنیا سیستمونه د انتخابات او د عامه ټاکنو د لارې نه کیږي. د افغانستان خاوره، د افغانستان نظام او ملت د یو شر نه ساتل کیږي. ښه دا ده چې دوی د هم په رایه او په ټاکنو کې برخه واخلي، د ملت د ټولو پرګنیو او افرادو لخوا مشروع قانون نظام رامنځته شي او د حل لارې نه د نظام دغه شته ستونزو ته د حل یوه ښه او معقوله لاره ومومي.
علما وایي که چېرته ښځې او نر په ټاکنو کې ګډون ونه کړي او وړو کسانو ته رای ور نکړي، نو امکان لري چې یو ځل بیا ولایتي شوراګانو ته زورواکي، بې تعلیمه او داسې کسان لاره پیدا کړي چې ملي ګټې او ملي ارزښتونه نه پیژني او یوازې خپلو ګټو ته پام وي.
داسې یو نااهله خلک چې دا غځای وړتیا نه لري او دوی لاړ شي.
دوی له ټولو خلکو غوښتنه کوي چې هر چا د رای ورکولو کارتونه نه وي اخیستي، زر تر زره دې د نوملیکنې مرکزونو ته لاړ شي او د انتخاباتو کارتونه دې ترلاسه کړي. پلوشه وای خزی په ټولنه کې ډېر ستونزې لري او په ټاکنو کې په پوره ګډون سره کولای شي داسې کسانو ته رای ورکړي چې د دوی حقوقو ته احترام ولري، د ښځو په تاوتریخوالي کې لاس ونه لري او د ښځو د تعلیم عامولو او د دوی د شته ستونزو هواري لپاره کار وکړي. په کونړ کې دینی عالمان په ټاکنو کې د ښځو ونډه په داسې حال کې مهمه ګڼي چې په یاد ولایت کې تر اوسه له 1 لک زیاتو کسانو په راتلونکو ټول ټاکنو کې د برخې اخیستلو په نیت کارتونه ترلاسه کړي دي. خو اوس هم د کونړ په ګډون په زیاتو سرحدي او پښتنو میشتو ولایتونو کې د امنیت د نشتوالي او د یو شمیر نورو ستونزو د شتون په وجه د ښځو ترڅنګ نارینه هم د رای ورکولو کارتونه نه دي اخیستي.
وامرل چې په کونړ کې دینی عالمان په دې ټینګار کوي چې د افغانستان د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې باید خلک په پراخه کچه ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د ناامنیو له امله د نوملیکنې پروسه له سره ترسره شوې نه ده. د افغانستان په شپږو ولسوالیو، ناامنو ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر د بهیر لپاره امنیت نه و برابر شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یو امنیتي پلان ترتیب کړی او په هغو سیمو کې چې اوس ناآرامي ده هم عملیات پیل شوي تر څو د انتخاباتو تر وخته پورې په 3 میاشتو کې دغه ناامنه سیمې هم د دې وړ وګرځوي چې خلک وکولی شي په انتخاباتو کې په پراخه کچه ګډون وکړي. ازادي راډیو اوري. د نشې موادو پر وړاندې مبارزې وزارت وایي یوه سروې چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې شوې ښیي چې 14 لک کسان په دې هیواد کې په مخدره موادو روږدي دي. دغه سروې په 2012 میلادي کال کې د امریکا د سفارت مربوط د نشې توکو پر وړاندې مبارزې د قانون د تنفیذ د ادارې په مرسته ترسره شوې ده. په دې سروې کې تر اوسه دا نه ده څرګند شوې چې څومره کسان، البته څه شمېر ښځې او ماشومان په افغانستان کې روږدي دي. خو ویل کېږي چې په مخدره موادو د روږدو کسانو په ډله کې د ښځو او ماشومانو شمیر هم زیات شوی دی. نور حال له کابل د ازادي راډیو د خبریال فریبا ظاهر راپور کې.
د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د دې سروې پر اساس په افغانستان کې تر ډېره ښځینه معتادینې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. که څه هم په دې نوي سروې کې چې د یوې امریکایي ادارې لخوا سوې، په نشې توکو د معتادو ښځو او ماشومانو دقیقه شمېره نه ده ښودل سوې. خو د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې لسګونه زره ښځې او ماشومان هم په افغانستان کې په نشې توکو روږدي دي. د افغانستان د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال ابراهیم اظهر په دې اړه وایي:
د 2009 کال د سروې له مخې چې تر هغې وروسته بله سروې نه وشوې، موږ 900 میلیونه معتادین درلودل، خو په دې وروستیو کې د امریکا د سفارت اړوند یوې ادارې INL لخوا په 2012 کال کې نوې سروې شوې چې لا هم بشپړه شوې نه ده. خو لومړني راپورونه ښیي چې 1.3 تر 1.6 میلیون وګړو پورې په بیلابیلو نشه یي توکو روږدي دي. د 2009 کال د سروې له مخې 250,000 معتادین ښځې او ماشومان دي او پاتې نور نارینه دي.
په 2009 میلادي کال کې د سوي سروې له مخې په افغانستان کې نږدې 1 میلیون تنه په نشه یي توکو روږدي دي چې له دې جملې څخه څه باندې 2 لکه ښځې او ماشومان ښودل سوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي د کورني تاوتریخوالي تر څنګ نشه یي توکو د ښځو ژوند له سختو ستونزو سره مخامخ کړی دی. ابراهیم اظهر وایي اوس مهال په افغانستان کې د معتادینو د تداوي لپاره تر 100 ډېر مرکزونه شته.
ما تقریبا در حدود 100
موږ د معتادینو د درملنې لپاره شاوخوا 134 مرکزونه لرو چې له هغو څخه 22 د ښځو معتادینو لپاره دي. خو یوازې په کابل ښار کې د ښځو معتادینو د درملنې لپاره 8 مرکزونه شته.
خو د شغل اظهر په خبره بیلابیل ټولنیز او دودیز عوامل د دې سبب سوي چې معتادې ښځې د درملنې مرکزونو ته یا ولاړې نسي او یا کمې ولاړې سي. دا څرګندونې وروسته لاغه مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو او د افغانستان د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت لخوا په یوه سروې کې ویل سوي چې سږ کال په دې هېواد کې د کوکنارو کښت 6% او د مخدره موادو تولید 8% زیات سوی دی. په عین حال کې دا اندېښنې هم د زیاتېدو په حال کې دي چې د هر کال په تېرېدو سره په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په نشه یي توکو د معتادو کسانو شمېر د ډېرېدو په حال کې دی.
او اوس هم یو نوی خبر چې کابل متر لاسه کړل. کابل د عبدالحق په څلور لارې کې یو قوي چاودنه سوي او د ټوپکو ډزې اورېدل کېږي. له کابل د ازادي راډیو خبریال زبیر ژمن را سره د زبیر ژمن راته وایي چې چاودنه څومره قوي ده او اوس وضعیت څنګه ده.
بله، باید وای چې یوازې لس دقیقې مخ کې په کابل ښار کې یو زوروره چاودنه وشوله. اوس هم د ډزو اوازونه اورېدل کېږي. دقیق ځای په باره کې باید وای چې داسې ویل سو چې د عبدالحق څلور لارې په شاوخوا کې دغه ساحه ده، ځکه چې د لرې نه معلومیږي همدغه ځای او د لوګۍ هم معلومیږي چې اسمان ته پورته کېږي پورته، او همدا اوس هم د ډزو اوازونه اورېدل کېږي. دا چې پیښه تازه ده نو تر اوسه پورې همدغه معلومات زموږ سره شته دي. البته پخوا هم په دغه ساحه کې چې د امریکا سفارت هم دلته نږدې ده، د ملي امنیت عمومي ریاست هم دلته په همدغه شاوخوا سیمو کې پروت ده، او ځینې نورې مهمې ادارې هم په دې مکراینونو یا د عبدالحق څلور لارې په شاوخوا په دې نږدو ساحو کې پرتې دي. پخوا هم دغه ساحې نه حمله شوې ده. 2-3 کاله مخکې د امریکا په سفارت باندې په اندیمدې ساحه حمله شوې ده. دا چې اوس د دغه اوسنۍ نننۍ حمله هدف به کوم اورګانی یا څوک وي لا تر اوسه معلومات نشته. موږ به کوشش وکړو چې په راتلونکو خبرونو کې د دې پیښه تعقیب کو او لا ډیر معلومات خپل اوریدونکو سره شریک کو.
ژمن صاحب، تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریالو چې د کابل د عبدالحق څلور لارې کې د قوي چاودنې او د غراز د ټوپکو د ډزو له حاله خبرولو، دغه پیښه نوې پیښه شوې. ازادي راډیو دا مسله تعقیبوي او تاسو به شیبه په شیبه له دې پیښې له حاله خبر کړي. لکه څنګه چې مخکې مو ویلو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې د سولې د عالي شورا د دارالانشاء رئیس معصوم ستانکزي سره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په باب غږېدلی یو.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو د سهار له 2 بجو خبرونه پیلوي او د ماخام تر 2 بجو دوام کوي. بیا هم د لندو خبرونو وارد سفی ولستان غزي ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرخطونه واوروي.
د کابل ښار په یوې سیمه کې شاوخوا لس دقیقې مخکې د یوې زورورې چاودنې غږ اورېدل شوی دی. ویل کېږي دغه چاودنه به د عبدالحق څلور لارې په شاوخوا سیمو کې وي او د وړو ډزو غږونه هم اورېدل کېږي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن هند ته ځي څو د دغه هیواد له مشرانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو او اړیکو پر سر خبرې وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي ایران دوه ګونی لوبه پیل کړې ده، هم د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي او هم له طالبانو سره مرسته کوي. په فراه کې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې د سړک جوړونې د یو شرکت درې کارکوونکي وژل شوي او یو بل یې ژوبل دی. امریکا متحده ایالاتونو د سوریې په شمال کې پر ابوظبین خپلې ټولې غیر محارب مرستې ځنډولې دي. او پاکستاني چارواکي وایي یوې قهرجنې ډلې یو سړی د کوټې په ښار کې قرآن کریم ته د سپکاوي په تور وواژه او درې تنه نور یې ټپیان کړل.
لاندو خبرونه کوم اوردل چې کابل د عبدالحق په څلور لارې کې نن قوي چاودنه سوي او سند د زغ غونه اوردل کې ازادي رادیو د پېښه تعقیبوي او تاسو به شیبه شیبه خبر کړئ. خو اوس دوه اونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانو ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داولین خدای راستي کې زما د ایت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټي حاضرې په ویجړې کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې احمد چاکر په مزار شریف کې د یو ای سی سی ساختماني شرکت رئیس دی. دی وایي چې شاوخوا یو کال د مخه یې د ای سی سی نارت په نامه له یو امریکایي شرکت سره د فاریاب د مرکز میمنۍ د سړک د جوړولو د نه لکو ډالرو قرارداد لاسلیک کړ او کله چې نه هاویا په سلوک پروژه بشپړه کړه او د میمنۍ د 8.2 کیلومتره سړک د جوړولو کار بشپړ شو، نو د امریکایي شرکت چارواکو یې د پیسو لور کولو چې شاوخوا شپږ لکه ډالره کیږي ډاډه وکړه.
د مونږه مشکل دا دی چې آر سی سی نه غواړي چې د مونږه اسنادونه بررسی وکړي، د اسناد په اساس مونږ ته پیسې پرداختو کې او دوی وویل چې تاسو دغه پروژه تر دغه فیصدي پورې بل کوم عیب نه ات نو فال بای د کانټراکټر تاسو ته تکمیل وکړل. اول کرات مونږ ته وویل چې 12.5 او یا فیصد تاسو ته پرداخت کوو. مونږ چې د دوی فیصدي د ترمنیشن هم چک کړل دا ټول غلط وو. د اسناد په اساس شوی نه وو، حتی دوی دغه اصل جمع صحیح پیدا کړی نه وو. دوی مونږ سره کومک وکړل، دوی مرکزی دفتر چې په کمپ فنکس کې دی او دوی رئیس چې دی د مارک په نامه یو کس دی چې د آر سی سی سنترال کانټراکټینګ آفیسر دی. دوی وویل چې مونږ ستاسو مشکل حلوو. هغه اشتباهات چې دوی دفتر آر سی سی نارت هم ورته وویل، دوی وویل چې صحیح ده، تاسو دغه ستلمنت پروپوزل او رسپتونه مونږ ته تسلیم کړئ، مونږ تاسو ته پی کوو. پس له درې میاشتې بیا دوی وویل چې مونږ تسلیم نشو نیولی. تاسو سینیئر کانټراکټینګ افسر افغانستان سره وغږیږئ چې هغه په کابل کمپاین کې موقعیت لري. مونږ غواړو چې د امریکا د حکومت نه خوانه به وي چې مونږ اسنادونه چک وکړي او د هغوی اسنادونه چک وکړي.
احمد چاکر دا کوي چې یاد امریکایي شرکت د خپلو تیروتنو د پټولو لپاره د قرارداد په متن کې بدلون راوستی او د امریکای حکومت ته هم په دې برخه کې ناسم راپور وړاندې کړی دی، ځکه خو د سیګار ادارې له دوی څخه وضاحت غوښتی دی. د احمد چاکر په وینا له دې امله چې له امریکایي ادارو سره تماس نشي نیولی اندېښمن دی، خو خپله دغه ستونزه یې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د افغان امریکا د شفافیت او نظارت څانګې ته وړاندې کړې ده. مونږ د احمد چاکر په حضور کې د دغه ادارې له څارنوال روح الله امان سره مرکه کړې ده. دلته یو کس دی د انجینر شاکر په نامه، دا د یوې این جی او یا یوه ساختماني شرکت رئیس دی د ای یو سی سی په نامه. څلور میاشتې مخکې دوی تاسو ته مراجعه کړې وه، دوی قراردادی دی د یو امریکایي شرکت. دلته ما سره ناست دی، که تاسو اجازه دوی به د خپل مشکل تاسو ته ووایي.
مونږ یو پروژه هم دلو چې آر سی سی نارت سره په مزار شریف کې قرارداد کړی و.
انجینر صاحب شکر اخی ساعت
فضل خدا. کامران صاحب تاسو خیر خیرت خیر خیرت
مهربانی مهربانی
شکر خیر سمانانه. کامران صاحب تاسو خپل تصمیم مونږ ول او مونږ ته یو مکتوب ورکړل چې دوی مونږ ته فریب ورکړي. اخري تصمیم هم دغه استاسو
او د تاسو دوسیم تحقیق ته واستول کړه.
بله تحقیق تعقیب وکړل بل اخره دوی جال بوملګل غاتم او زه ته اتم او زه دوی مونږ سره وکیناول دوی سره مونږ خبره وکړل بل اخره دوی موافق شوه چې مونږ پیسې ورکوي. دوی وویل چې خپل مصارف هم تاسو راوړئ مونږ تاسو ته ورکوو. د دوی آخري تصمیم دا و چې مونږ ته شپږ فیصده ورکړي. پس هغه نه چې ستاسو دفتر ته نه مونږ ووتو دوی بل ایمیل مونږ ته وکړه چې مونږ تاسو ته 25% نور ورکوو. بې له دغه نه چې مونږ دوی ته اسناد ورکړو دوی وایي 25% نور ورکوو. دا بل فریب دی چې مونږ ته ورکوي. هغه شپږ فیصد د مونږ په اکاونټ ته پرداخت وکړل. 25% نور وویل چې مونږ تاسو ته پرداخت کوو. او دوی وویل چې تاسو خپل مصارف مونږ ته راوړئ مونږ تاسو ته پرداخت کوو. بیا مونږ خپل اسنادونه دوی ته تصمیم وکړل. پاس له دې میاشته بیا مونږ ته وایي چې مونږ نشو کولی چې تصمیم ونیسو تاسو سینیئر کانټراکټینګ افیشل افغانستان ته لاړ شئ. دا موضوع مکمل مجهول پاتې دی نه پوهېږي چې څنګه وکړو.
او کامران صاحب اوس تاسو یې نظر دغه انجینر صاحب څه وکړي هدایت هم څه ده دوی ته څه لارښوونه کوي؟ فکر کوم چې دا مشکل اکثره قراردادیانو هغه افغانان لري چې د امریکایي شرکتونو یا بهرنیو شرکتونو سره قراردادونه کړي.
نو بالکل زمونږ په دې منظور چې دغه مشکلات چې افغانان د خارجیانو سره لري لوی سرمالی کې یو کمیسون ده د افغان امریکا شفافیت کمیسون په نامه دا د سیګار د ادارې سره یا د مفتش خاص د افغانستان د بازسازۍ لپاره چې دغه سره مشترک کارونه کوي او په دغه مورد کې هغه خارجیان چې داسې مشکلات لري دغه دوی په جریان کې پرېږدو مونږ چې دغه موضوع دوی سره وڅېړي او دا مخکې بوزي. او د انجینر صاحب شاکر موضوع هم داسې وایي چې مونږ هغه دوی پروژه چې په مزار کې و د مزار د بخش هغه سیګار دفتر سره مونږ تماس ونیو او دوی سره د انجینر صاحب شاکر معرفي کو او هغه اسناد ورته یې راکړل. دوی سره جلسات هم نیولي وو هغه خپل دلایل م ورته ویلي وو اسناد م ورته یې راکړي وو. او وروسته د دې نه بیا موضوع بیرته راغله مونږ ته وروسته د هغه بعضې بررسۍ نه مونږ څارنوالان هم لاړل هلته یو مزار هم لیکلی و په دې ارتباط باندې. نو بیا راغله مونږ ته مونږ چې ولیدل دغه خلک باید تحقیقات ورځنې شوي وای ځکه چې دوی کارونه ټول تکمیل کړي وو او هغه اسناد هم ورسره په لاس کې لرل. نو مونږ ویللی چې دا باید مونږ ریاست ته د تحقیقاتو جرایم په نامه چې د فریبکارۍ په جرم باندې موږ وای دوی نه باید تحقیق وشي او تعقیب عدلي شي د خلک ځکه چې دوی سره دوکه شوې ده د موږ افغانان سعودي دوی رقم خوړل شوی.
او تاسو دا مسله تاییدوئ چې دوی ته فریب ورکړ شوی په دې موضوع کې؟
موږ په دې باندې قرار ولیکه په قرار کې د کمیسیون تصمیم ونیو. زه یو د کمیسیون د غړیو نام یم. د دغه کمیسیون کې شپږ اووه نفره یو مونږ څارنوالان او دغه کمیسیون د همدغه قضایو دپاره جوړ شوی دی چې بیا موږ هغه قرار کې خپل تصمیم ونیوو او هغه کوم دوی باندې دا یعنی الزام و چې دوی مطابق د 399 شپږمه ماده د قانون د جزا دوی باید تعقیب عدلي شي او تحقیق ورزنه وشي. او د دوی دوسیه هم وسوله تحقیق ته چې تحقیق په دې مورد کې چې څه اجرات کړي دي یا نه دي کړي څومره تحقیقات شوي دي هغه موږ د تحقیق ریاست ته ارتباط نشي.
نور کامران صاحب اوس موضوع تغییر کړی. مخکې دوی شپږ فیصد موافق و چې موږ ته پرداخت وکړي پوه شوې؟ اوس موضوع تغییر کړی. شپږ فیصد موږ ته پرداخت وکړل اوس آماده ده چې 25% نورم پرداخت وکړي مګر درې میاشتې شو بیا هم دوی موږ ته پرداخت نه ده کړی. په دې معنا چې هغه وخت شپږ فیصد موافق وو اوس 13% بیل هغه نه چې موږ اسناد دوی ته تسلیم وکړو پاس هغه شپږ فیصد نه دوی آماده چې 13% موږ ته پرداخت وکړي اوس دغه فریب نورم غرد شوی دی. په دې معنا چې دوی نه غواړي چې موږ اسنادونه بررسي وکړي.
تاسو موضوع چې تحقیق ریاست ته موږ واستوله دلته تحقیق ته تاسو بیا مراجعه کړئ دم تعقیب کړئ دا د خپل موضوع
سیده دا ښه خبره دی چې بیا تحقیق ته مراجعه وکړو دغه اسنادونه موږ په لاس کې چاغو ته
یعنی انجینر صاحب تاسو تر اوسه مراجعه نه ده کړې تحقیق ته؟
دا وکړه تر هغه وخت
ګور دا یو موضوع ده
بیا د تحقیق موږ هغه ته ولګل آر سی سی سنټرال ته
دا سه موضوع ده. انجینر صاحب چې ته باید مراجعه وکړي دغه موضوع په وګرځي په خپل موضوع په او تعقیب کې او
بله دغه جال بولېګل هغه ته اوزي اشته اوزي اش بیا موږ آر سی سی سنټرال چې
په کار کې نه بریک دی مې په یو جال باندې چې موږ جال بدر کوي یا د موږ یو بل ریاست تاسو ته جال درکې په هغه باندې اکتفا ما کوي هغه بیا تعقیب کوي تعقیبي جال بوخلې تر څو پرې چې د خلک حاضر شوی نه دی رسمه نه سارنولانه ته کړی تعهد نه دا کړی او
موږ په دغه دغه بل فریب چې پیدا کړی چې اوس 100% موږ د
عامه کولای شي چې په دلایل کې نورم دوی باندې یعنی قوی شي دلایلو کې. نو دا ښه ده چې تاسو دغه خپله موضوع تعقیب کوئ، په یوه جال باندې اکتفا مه کوئ، بل جال به سئ تر څو چې دغه خلک حاضر شوي نه دي دا موضوع تعقیبوي. یعنی دغه موضوع اوس چې رسمي شوې ده، رسمي ارګانونه د لوی څارنوالي اداره په دې باندې کار کوي، نو پرېږدئ چې دغه موضوع د رسمیاتو د طریقه حل شي، او دوی چې مغه خپلو کې یو جال بیسي، یو فشار په هغه باندې وارد شي، هغوی لږ غاړه
کېږي. تاسو څه فکر کوئ؟ داسې ورته پیښې پخوا هم وي که نه؟ که تاسو په یاد یا څو شرکتونه و، شخصي شرکتونه چې مظاهره هم وکړه لوی څارنوالۍ مخې ته، سره مشکل درلودو. تاسو فکر کوئ چې د داسې انفرادي شرکتونو زور په دغه بهرنیانو رسیږي چې دوی سره ستر
قراردادونه؟
دولت وظیفه څه ده؟ دولت څه کولی شي دوی سره؟ ځکه دوی خو هغه مرکز ته څوک نږدې هم نه پرېږدي، بیا څه پاتې چې دوی ته جلب وړي؟
دوی وظیفه دا نه ده چې دوی ورشي غلطه، یعنی د قراردادیانو وظیفه ده نه ده چې دوی اوس انجینر صاحب شاکر د ورسې واسطه هم شي دا جلب کړي. جلب د پولیس وظیفه ده. زه پولیس ته جلب لیږم یا د مونږ بخش پولیس ته جلب لیږي. پولیس مکلف ده مطابق د 12مه ماده د قانون د اجرا جزایی باندې چې دغه مزنون ما ته جلب کړي او ما ته دفتر ته راولي. نو دوی چې کله جلب وړی ده، هغه ورته یوه وعده ورته کړې ده چې دغه به داسې کوو، دا به تاسو ته به یو څه پرداخت وکړو د دغه کارونه چې تاسو کړي دي. دوی په مغه باندې اکتفا کړې ده، یو ته منتظر شوي دي. نور دوی په وادو باندې نغولېږي. دغه د رسمي طریقه چې موضوع رسمي شوی د همدې طریقه د مخکې ولاړ شي، جلبونه د په تعقیب یو د بل پسې پولیس ته یوسي، تر څو پولیس دغه خلک پیدا کړي، رایې ولي تحقیق ته رسمن د دوی نه تحقیقات وشي، او رسمن د دوی حقوق دولت ورځنې واخلي. دولت دې حاضر نه او تر اوسه پورې هم ډېر ښه مخکې تللی
یو بیرته دغه نظارت پر تحقیق چې دغه لوی څارنوالي د دالمان کې دي ولېګل، هغوی سره ما ودلېدل، هغوی وویل چې پاس دغه نه مونږ څه شي نشي کولی.
ګوره انجینر صاحب، تاغه پورې جلبونه خو در کړی دي چې جلب در کړی دو خلکو ویلي چې زه تر دغه ځای پورې تاسو ته حاضر یم. نه ورته ته ما ته مه حاضرېږه، که یوه روپۍ راکوې که لس روپۍ راکوې، څه مې چې حق دی حقوق دي. ما په دولت کښې رسماً عریضه کړې، له څارنوالۍ په دې باندې کار کوي. ته ولاړ شه په دغه څارنوالۍ کښې دغه تعهد دې وکړه، ما سره تعهد مه کوه، ولاړ شه مالته دې تعهد وکړه.
تاسو څه ژمنه کوئ کامران صاحب؟ تاسو پخوا هم ښکاري چې ډېره ښه همکاري هم دوی سره کړې، نو تاسو دوی سره څه ژمنه کوئ؟
ولی خو هغه اداره ده په چې اکثره ما ویلې چې په همدغه خاطر لوی څارنوال صاحب په ابتکار یو خاص کمیسیون جوړ شو د همداسې قضایو دپاره چې خلک واقعا ډېر په مشکلاتو کښې وو، او دغسې قضایو څېړو او تر آخره حده پورې مونږ په دې باندې کار کوو، او د خپلو اتباعو د حقوقو نه دفاع کوو. دا مخکې وړو دا موضوع. دغه انجینر صاحب شاکر دی دغه خپله موضوع پسې وګرځي، ریاست تحقیق جرایم ته د مراجعه وکړي، یا دوه جلبه درې جلبه چې نه شو بالاخره څارنوال قرار د گرفتاری ورکوي. څارنوال په ترکیب کښې هیات تعینېږي، ورځي که کور وي که دفتر وي، هر ځای چې وي لېږي، هغلته دغه خلک نیول کېږي او د دوی نه تحقیق کېږي چېرته چې پې ثابته شوه ټول
حقوقجوړکړی. دوی خبر شوي چې مونږ په لوی څارنوالۍ کښې مراجعه کړو، همدغه ټیم چې مونږ سره قرارداد کړی، دوی څه کوي؟ د مونږ قرارداد تغییر ورکوي د دې خاطر نه چې خپل اشتباهات پټ کړي. اسناد د مونږ لاسته راغلل چې دوی سیګار ته
تغییرات پکښې راولي، هغه مهمه نه ده، او دوی به ځان دپاره نور هم مشکل زیات کړي. تاسو سره اصلي اسناد په لاس کښې شته دي، مطابق د اسنادو به څارنوالۍ د تاسو ته مخ کښې ځي. دې اړه څه مشکل نه شته ده انشاءالله، او د مونږ هغه د تاسو نه ده د خواهش چې دغه موضوع پسې چې رسمیاتو تماشه وله، بیا په خصوصي کښېناسته کښې یو بل سره قناعت یا داسې خبرې جوړې مه کړئ. پرېږدئ چې د رسمیاتو کښې د تاسو هغه ټول حقوق چې دي واخیستل شي، او ډېره داسې قوي اجراات وشي په دې ارتباط، داسې چې تاسو که یو جلب یوسه هغې باندې یو فشار راشي، بیا تاسو سره به وعده کېږي، بیا تاسو ورپسې ونه ګرځئ، دغه موضوع بیا داسې ضعیفېږي. نو تر هغه پورې څارنوالۍ خپل اقدامات کوي چې دوی ونیسي او تعقیب عدل شي.
مننه مننه. مونږ فقط دا غواړو چې پس دغه نه چې دا موافقه هم کړی چې دغه پیسې ورکوو د دوی ځواب ورکړي، او بل چې دا قرارداد دوی ته
هغه موافقه یې تاسو سره داسې کتبي کړې که داسې ژبه درته ویل
کتبي افیشلي مونږ ایمیل لرو، رسمي ایمیل
خلاص ایمیل هم ورته یوسه ورور ورته دا خلک مونږ ته نور هم دوکه کوي. ریاست تحقیق ته مراجعه وکړه، جلب حساب وسیب چې که جلب باندې نه شو قرار به گرفتاری څارنوالۍ کښې، دا خلک به هیات تعین شي، هر چېرته چې اوسېږي هغه به گرفتار کړي او تعقیب عدلي به شي. هېڅوک د قانون نه موافق نه دي که خارجی وي که داخلی وي، د افغانستان قانون باندې تطبیق
کړي. او کامران صاحب ډېره مهرباني، ډېر تشکر، ژوندی اوسې، کور ودان، ورځم په خیر، خدای پامان. تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 8 2 2 0 0 8 2 2.
حقیقت صدای
د دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو یو ځل بیا زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د افغانستان د سولې دالي شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی زموږ میلمه دی. له ښاغلي ستانکزی سره به په دې پروګرام کې د سولې پر روان بهیر کې د وروستیو پرمختګونو او نورو اړوند مسایلو خبرې وکړو. ډیره مننه ستانکزی صاحب چې زموږ د بحث میلمانه شوئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. له تاسو نه هم ډیره زیاته مننه او د تاسو له رادیو او اوریدونکو نه مننه چې ماته وخت
راکړه. خوشاله اوسئ ستانکزی صاحب. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په روسي سفر کې ولسمشر حامد کرزي وویل چې دا ځل افغانستان او پاکستان هوډ لري چې د سولې د ټینګښت په عملي لارو چارو کار وکړي. ستاسو په نظر د عملي لارو چارې څه دي؟
یقینا جنرال پاپ جمهور رئیس په دې مسله باندې څنګه ویلي دي چې افغانستان او پاکستان هغه اوزار په دې منطقه کې سره شکل نیولی ده. دې ته ضرورت شته چې دواړه هېوادونه یو بل سره له نږدې همکاري وکړي. دواړه هېوادونه له بې امنۍ نه متاثره شوي دي. په دواړو هېوادو کې چاودنې کېږي او د دواړو هېوادو خلک له دې ناامنیو نه متاثره شوي دي. او له دې نه برعلاوه څومره چې ناامني دوام کوي په اقتصادي حالت د دواړو هېوادو باندې هم تاثیر کوي او په آینده سرمایه ګذاري باندې هم تاثیر کوي. نو دا هغه عمده مسایل دي چې د دواړو هېوادو ته د دې ضرورت پېښوي چې یو له بل سره باید له نږدې همکاري وکړي. او دا همکاري یوازې باید په خبرو باندې پاتې نه شي بلکې عملي ګامونه پکې واخیستل شي. نو په دې برخه کې هم په دې وروستني سفر کې هم د سولې په پروسو په دې پروسې کې چې څنګه یو له بل سره همکاري وکړي څنګه وکولای شي چې هغه کسان چې اوس په جنگ کې سره ښکېل دي هغه د مذاکرې د میز شاته تشویق شي.
د عملي ګامونو نه هدف دا دی چې هغه کوم کسان چې اوس په جګړه کې دي هغوی راولي عملاً سولې پروسې سره
ځای. کنه چې د سولې پروسه یو پیچلې پروسه ده. هر طرف خپل غوښتنې لري او کله چې دا غوښتنې د تاوتریخوالي نه پرته د خبرو په میز باندې راطرح شي نو په غوږ کې یو لاره د حل پیدا کیږي. نو اوس په جګړه کې خو ټول ولیدل لس کاله جګړه ادامه پیدا کړل. په دې لس کالو کې داسې ونسول چې په دې کې داسې پرمختګ وکړي چې په رښتیا سره هغه د افغانستان د خلکو په ګټه وي او د مسؤلیت تامین شي. نو د موږ یو مکلفیت ده، یو مسؤلیت ده، هر څوک کوي که طالبان دي که دا د حزب اسلامي خلک دي او یا هم دا که د افغانستان حکومت او که دا نړیوال ټولنه ده. یو خبر باندې ټول اوس سره قناعت لري چې په افغانستان کې د دایمي سولې د راوستلو لپاره د دې په څنګ کې چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه باید پیاوړي شي، د افغانستان نظام پیاوړی شي، د دې په څنګ کې یو رغنده خبرو اترو ته ضرورت شته. او د رغنده خبرو اترو لپاره باید هر خوا خپل مسؤلیت او مکلفیت ادا کړي.
پاکستانی ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون راپور ورکړي چې د صدر اعظم نواز شریف په سفر کې کابل ته د ولسمشر حامد کرزي او پاکستانی چارواکو ترمنځ دا موافقه هم شوه چې په سعودي عربستان یا ترکیه کې طالبانو ته دفتر پرانستل شي.
زه فکر کوم چې په دې برخه کې باید زه لږ وضاحت ورکړم. دا په اوله مرحله کې چون دا یو مشکل و، طالبانو همیشه دا خبره کوله چې موږ یو آدرس نه لرو، چیرته لاړ شو، موږ د تعزیراتو لاندې یو، موږ سفر نسو کولای او د دې ضمانتونه وجود نه لري که موږ یو چیرته لاړ شو سفر وکړو په خبرو کې هغه وکړو. چون د تعزیراتو د رژیم لاندې یو نو په هغه صورت سره موږ د دې مسؤلیت احساس نسو کولای. د همغه لپاره وسې موضوع د دفتر یا موضوع د یو آدرس مطرح سوله. دفتر گرچه متاسفانه د زینو سمبولیکو خبرو لپاره هغه خبره په تعویق ولیدله، خو همدا اوس مهال د دوی نمایندگان په خطر کې یو آدرس شته. هلته دوی هلته وجود لري،
اما دفتر خو تړل شو.
تړل خبره دا نه و، خبره په دې کې و چې بیرغ د د د هغه د لوحې خبره و. او په دې برخه کې توافق دا و چې موږ خو نه غواړو چې په افغانستان کې دوه بیل حکومتونه وي.
د سوشبول لپاره د حقیقت د پروګرام درو او د کابل د نن نه چاودنې له ورستي حاله مو خبرو. زبر جمن در سره د جمن صاحب نوی معلومات سدي.
بله نوري صاحب، لکه چې شاوخانی ما نیم سات مخکم په کابل ښار کې چاودنې आवाज واوریدل شو. د ملي امنیت عمومي ریاست ویان جنرال فرید ازادي راډیو ته څو دقیقې مخکې ویل چې دا چاودنه د شاش درک په تاسیساتو کې د ملي امنیت د وسلو او مهماتو د ویډیو په د چاودنې لامل شوې ده، او نه دا چې دا کومه حمله و. سیغه ویل چې دا مواد او وسلې او مهمات له مخالفینو څخه نیول شوي او د دې په کې ساتل کېدل او د تخنیکي ستونزو له امله امله دا چودلی دی د تلفات پاړه ویل چې تلفات نه لري خو تاسو سات ځنه زیانونه رسولی په دې اړه نور معلومات خپل اوریدونکو ته ورسوار.
بلې تاسو نه مننه زبر ژمنو چې د کابل د نه چاودنې د څرنګوالي په باب نوی معلومات وړاندې کول. او اوس د حقیقت د پروګرام ته یو ځل بیا پام وکړئ چې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د سولې د عالي شورا دارالانشال رئیس معصوم استانګزي سره پرې خبرې شوې دي.
موږ نه غواړو چې د افغانستان اجدي تمامیت سوال لاندې وي. موږ دا غواړو چې افغانان یو چیرته په مسونه توګه یو بل سره کینی، یو بل سره خبرې وکړي او د خپل هیواد د مشکل د حل لپاره لار را پیدا کړي. موږ دا نه غواړو چې افغانستان د خدای دی نه کې سره ټوټي ټوټي شي.
بله، په ترکیه او سعودي عربستان کې د
دفتر ترکیه او د سعودي عربستان اصلا د افغانستان د ولسمشر هدف او موقف داده او دا یاد کړی ده چې د سولې خبرې هر چیرته چې کیږي شرط دانه ده چې دا به حتما په یوجی کې کیږي. دا کې لس ترکیه کې اوسې دا کې درسې خپل وخت سعودي عربستان کې اوسې دا کې درسې هر بل شرط اوسې دا چې هم ویل کېږي چې ولسمشر صدر اعظم نه غوښتي له نواز شریف نه چې په پاکستان کې طالبانو ته دفتر خلاصې دي د لپاره چې اکثرا طالبان په پاکستان کې دي. تاسو جریان کې
یعنی ما بیا هم زنده خبره تکراروم چې کدي سولې خبرې په هر کونج د دنیا کې کیږي او دا مستقیما د افغانانو په ما باندې کې کېږي او د سولې د راتګ لپاره کېږي په دې کې مشکل وجود نه لري.
موږ همیشه هم دفتر پرانستل شي بیا
یعنی خبره ما په ترتوب ویلې سي خبره په دفتر کې نه ده. خبره یو څوک یو جی کې د مذاکرات لپاره زمينه سازي کوي د قربتوب کوي هر څوک چې قربتوب کوي او دوړه خو په موافقه یې سي دا قربتوب صحیح ده په دې کې مشکل وجود نه لري. اصلي خبره دا ده چې افغانان باید یو بل سره د تعهد ورسېږي چې یو چیرته سره کېنی خپل خبري وکړي او د دې منطق او د خبرو لاره هر خوا بخپل سوالونه او خپل موقف لري. د دې موقف ته حل لپاره هغه وخت کې چې حکومت هم خپل موقف لري، طالبان هم خپل موقف لري، خدا دوه خواوې باید سره کینی او راولي سي وسط لار پیدا کړي.
نه ځای مهم نه ده، دفتر مهم نه ده،
دفتر مهم نه ده،
تصمیم نه ده.
نه مقصد تصمیم نه ده، ځای او دفتر. د دفتر خبره کوم په دې باره کې خو چون په خو مشکل وجود درلود وسه هغه مشکل نسته. خبره په دې کې ده چې دی ځغنده مستقیم او خبرو لپاره تعهد باید وجود ولري سي فرق نه کوي چې دا چیرته کیږي. د مخ خاطر خدا تعهد وجود لري اما دا داده سي نه ده چې دا مکلفه تنها دی افغانستان په حکومت یا د سولې په شورا پورې اړه لري. دا تعهد په ټول افغانانو اړه لري او دا د افغانستان د خلکو غږ ده چې په ټولو خلکو یې غږ کړی ده. په جرګه کې یو ربیا دا غږ وکړ چې د جنگ نه چشي نه جوړیږي، افغانان پکې وزل کیږي، د مسلمانانو وینې پکې تویږي، خو راځي چې یو چیرته سره مستقیما سره کینو او خبره سره وکړو. دا خبره په پټه کې تر قیامت نه سي ده.
جناب استانګزای صاحب، کچېرې طالبانو لپاره بیا دفتر پرانستل کیږي، دا دفتر به د قطر له دفتر سره څومره توپیر ولري؟
و مخکې درته ویل سي هدف دانه د دفترونو پرانیزو، هدف دانه سي چیرې
مذاکره
کوو، د خبرو لپاره جای وي، جای وي. دا شرط نه ده چې البته بیا لوی دفتر وي، بیا البته په حساب په دې باندې ناندري و هو. موږ اصلي هدف دا ده چې هر چیرته د دنیا په هر ګور کې چې دواړه خواوې افغانان په توافق وکړي، دا د دغه لپاره یو هدف ده چې هلته زمينه سازي وسی او خبرې وسی.
اما که بیا هم طالبان غوښتنه وکړي چې دوی هغه کوم ځای کې چې دوی خبرې کوي هلته په دفتر دوی خپل لوحه او بیرغ درې تاسو به بیا هم سره مخالفت وکړي؟
وزیر خبره ده چې په افغانستان کې افغانستان رسمي نمایندګي په ټول دنیا کې لري، ډیپلوماټیک روابط له ټول دنیا سره لري. طالبان د یو سیاسي جریان په توګه د یو اړخ په توګه چې مخالفت لري، مخالف نظریات لري، غواړي چې مذاکره وکړي، ولې نه؟ موږ نه وایي چې په حساب راسه سلام کې د تسلیم سي داوود موږ وایي چې راځي چې خبري وکړي او د خبرو په نتیجه کې د سي او حالت سره توافق وکړي ټول افغانان په سیاسي نظام کې یو بل سره یو ځای کار وکړي او د وطن له دې بحران وساتي او د دې قرباني نشي چې مختلف خارجي لاسونه هر اخو سره تشویق کړي او بل اخر جنگ ته ادامه پیدا کړي. دا خو صرف بهاني دي.
کریسه ویل چې پاکستان او افغانستان به دازل په دې هم خبري کوي چې امریکا سره رول لري د سولې په پروسه کې. ولسمشر حامد کرزي ویل چې امریکا او پاکستان د سولې کلید په افغانستان کې. ستاسو په نظر امریکا څه رول لوبولی چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې؟
امریکا د دنیا د اوستر طاقت په توګه له افغانستان سره نږدې اړیکې لري، د افغانستان سره کومکونه کړې دي، په دې کې جای د شک نشته. په عین زمان کې د دوی قوتونه دلته وجود لري، نه تنها دلته وجود لري بلکې په منطقه کې هم هډې لري، هم حضور لري او هم تاثیر لري. د دوی حضور، د دوی تاثیر او د دوی د نفوذ نه په استفاده سره سیده جنگ د دوی د حضور دا یو بهانه ده د دې ادامه لپاره. نو د جمهور رئیس خبره په دې کې دا وسه اوس د لکه مخکې ستاسو ویل چې د مخالفونو عمده مشران ټول په غوښتي پاکستان په پاکستان کې دی او لبلې خونه تاسو دا خبره هم وکړه چې په حساب د امریکا متحده ایالات سره نقش پکې لري یقینا یو څوک سیدی او چا قربوي هغه خپل تاثیر او نفوذ پ لري او دغه تاثیر او نفوذ نه استفاده کولای شي
ولسمشر وایي چې امریکا باید تر انتخابات پورې راتلونکو څو میاشتو پورې په افغانستان کې سوله او امنیت تثبیت کړي ورسره لغنه به د صنعت هم ورسره امضا کوي فکر کوي چې امریکا به وکولای شي په دې شپږ میاشتو کې سوله راولي
دسه د جناب جمهور رئیس خو بیا ورسره د خپل خبرې د تاسو سره په مصاحبه کې په ډیرو واضح الفاظو باندې تصریح کړل یو وړي خبره دا ده چې باید په دې باندې تعهد وجود ولري چې یعنی عملا تعهد وجود ولري چې ځینې قدمونه واخیستل شي چې د دې اطمینان حاصل شي چې بلې په افغانستان کې به د سولې لپاره د امنیت ټینګولو لپاره ګډه همکاري کیږي او دا سند امضا کیږي د دې سند په امضا کېدلو سره دا هڅې به نور هم ګړندۍ شي او بالاخره دا اطمینان به د افغانستان خلک راغی کې دا ډیره مشکله ده چې ته وایې چې مثلا د دې سند لمتر دوی امضا کېدو نه مخکې باید سوله او امنیت راشي او بیا د سند امضا شي نو د سند امضا کېدلو هدف
بعد اجمنی
وشي بعد اجمنی وشي د سند امضا کېدلو هدف هم دا ده چې په افغانستان کې له بیرونی مداخله نه مخنیوي وشي افغانستان یو نوې مرحله ته داخل شي هغه مرحله دا ده چې د افغانستان مناسبات له دنیا سره له نظامي قوتو سره په څیر دلته په افغانستان کې یو په منطقه کې موجود دی باید په دې اساس وشي افغانستان یو مستقل هیواد دی یو مستقل هیواد په توګه له یو بل هیواد سره دی او تفاهم او یا قرارداد سره داخليږي او دا قرارداد باید د کومکو کې سند سیمه خلک لغنه متاثر او نه افغانستان متاثر شي نه هغه متاثر شي یعنی د ټولو ګټې په یو چوکاټ کې راشي
سنکتای سپ مخکې تاسو ویل چې د سولې شورا متحده د سولې ته امریکا او پاکستان هم ممکن متحد سي اجمنه وکړي له ولسمشر حمید کرزي سره مشکله مسأله د طالبانو د چتر اوسه طالبان نه دي حاضر شوی چې د دویم ځل لپاره دوی دفتر پرنيزي خبرې پیل کړي جیمز ډابنز د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا چې کابل ته راغلی وو د ای پی ال اسوسییټډ پریس سره په مرکه کې ویلو چې طالبان تر اوسه حاضر نه دي چې د سولې خبرې پیل کړي سره د پاکستان او افغانستان وایي چې باید په ملي لارو چارو د سولې خبرې وشي تاسو روسي ته تماسونه د طالبانو سره نیولې د هغوی نفس مو په حساب کتل یا د هغوی نظر مخسته چې آیا حاضر دي چې بیا د سولې پروسې ته راسي او خبرې پیل کړي
زه یو خبر درسته وکم چې په افغانستان کې به داسې څوک پیدا نه کړي چې هغه دی وایي چې زه د سولې مخالف یم یا سولې د ناراضي یا د خبرو مخالف دی اما خبره په دې کې داسې متأسفانه د سیاسي سمبولیک موقفونه تر هغه وخت پورې سي او چیرته یو سي پیشرفت نه ایسوي دا همیشه وجود لري دا د ټول دنیا کې د سولې پروسو یو خصوصیت هم هم ده شرایط هم هم ده چې په عامه توګه هر سړی په خپل موقف ټینګ ولاړي خو د تړلو دروازو شاته خلک په دې بحث کوي چې څنګه دغه بنبست سره مات کې
او طالبان هم د پټو دروازو تر شا د سولې مینوال دي یا د سولې خبرې کوي
کنه وی هم به خدای ته او هم خلکو ته ډیر سخت ملامت سي
بلې استاذ تماسونه څنګه دي ورسره تماس کې مستقیم یا غیر مستقیم
خو له دې تفصیل نه به تیر شو
سنګزي صاحب پاکستان مولا برادر د دې لپاره خوشی کې چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي ستاسو د سولې دالي شورا یو پلاوی دوه نه مخکې پاکستان ته تللی وو څنګه له هغه سره ملاقات وشو
سبا یو خدمت د تاسو ته ارزو کوم چې ولې د افغانستان حکومت د سولې شورا د پاکستان کې سیاغه سیاسي بندیان حل ته ودی خو د خوشی کېدل لپاره حل ځای وکړل یقینا اول موجوده ده چې هر افغان چې په بل هیواد کې په بند کې وي هغه د افغانستان د حکومت مسولیت سيتي غوب سي ګرزی او دی غول لپاره زمينه برابر کی چې ترڅو هغه خلاصي دا خو یو مکلفیت همیشه به دا هم یو بهانه واسه ک د طالبانو مشران په سولې په پروسه کې سره شریکیږي یا د خبرو لپاره لیوالتیا خول کیږي نو هغه یو بندیان کیږي هغه ته خطر متوجه کیږي یا یو تکلیف ورته پیښیږي نو د دې لپاره ستاسو هم برطرف شي دا اقدام د سولې د شورا له خوا نه وسو نو یو سړی په تنهایی سره نسی کولای چې ټول مشکل د افغانستان حل کړي یو شخصیت ده او په طالبانو کې مهم سړی وو اما موږ په دې خپل خبرو کې له یو چا نه سلات روزه په حساب په بند کې وو او دا اغه خلاص یقینا نغه وخت به ضرورت لري هغه د دې ته
ماده سي او څنګه ځي چې دا کوم دفتر چې اوس افغانستان او پاکستان خبرې پکې چې بعد طالبانو لپاره د خبرو ادرس معلوم کی دا دفتر هغه کسانو ته خلاصيږي هغه طالبانو ته چې اوس له بند خلاص شوی چې هغه کوم برادر هم شامل دي
یقینا داسې خبره ده چې د افغانستان مشکل تنخواه څوک له بند خلاص شوی هغه نصيحه کوي چې ترڅو طالبان هغه د خپل رهبری او د خپل ساختار په چوکاټ کې یو توافق ته سره ونه رسیږو، دا همیشه د بهانه د جنگ د ادامې لپاره به وي. متاسفانه داسې دی چې اوس نوي نوي نمونه هم کله راخیستل کېږي، څه نه پوهېږم محاظ فدایي ده، نه پوهېږم د فلانی ده، بسمتانی ده. یعنی خبره دا ده چې په منطقه کې د سولې خبرې لا تر اوسه هم ډېرې مغلقې او پیچلې دي. زموږ عمده هدف دا ده چې ټول سیاسي مشران چې په هره خوا کې دي، دې خبرې ته متوجه سي چې افغانستان یو ورې بیا داسې نه سي چې خدای دې نه کړي چې یو لیو بحران خلاصي کړو، بل بحران ته لاړ شو.
په دې شپو ورځو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند څه ده، د سولې خبرې او څه تر سیوري لاندې راوستل او د انتخابات مسایل هم، څه فکر کوئ که دا سند امضا کېږي طالبان له دې سند سره مخالفت کوي؟ د دې سند امضا کېدل څومره کولی شي د سولې دغه پرمختګونه له خنډونو سره مخ کړي؟
اول خدا داسې دا سند تنها د افغانستان حکومت په تنهایی خپل دې ته نه ده هغه سوی چې د امضا کړي. په دې باندې دوه جرګې دایرې سولې. نو خبره دا ده چې آیا موږ د یوې ډلې فکر ته غوږ ونیسو او یا د ټول هیواد خبرو ته؟ نو تاسو خو همیشه په تماس کې یې کنه، تاسو خپل هم یو نظر لرئ. هر هغه شی چې د افغانستان په ملي ګټه وي ولې پکې خنډ رو؟ او د طالبانو لپاره خو دا د افغانستان جمهور رئیس وار وار ویلی، یو کال مخکی ویلی، یو نیم کال مخکی ورته ویلی چې که تاسو غواړئ چې موږ مثلا په دې سند کې داسې یو شرایط راولو چې یو ځای په ګډه سره له دنیا سره یو تفاهم ته ورسیږو، خو راځئ کېنه د خبرو میز ته کېنه سره کېنو. نو اوس د بیا داسې نه کوي چې یو سړی د لخوا کوتې ونیسه چې دا مه کوه هغه مه کوه، څه تعهد وجود لري چې دا امضا نه سي دوی رښتیا په دې خبره هغه وکړي؟ یعنی خبره دا ده چې موږ هغه اصلي تعهداتو ته سیاسي ارادې ته د دې ضرورت لرو.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د